د وزارت سلاکار او ویان شاغلی سهراب بهمن او همدارس د کرنې د وزارت ویان شاغلی اکبر رستمی مو میلمانه دي. خو اوس د دې سات خبرونه واورئ چې فرشته نگاهی وړاندې کوي.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح در عقب دروازه های بسته صورت نمیگیرد. شورای عالی صلح افغانستان از طالبان خواستار اعلان آتش بس شد و عمران خان ستاره سابق کرکت پاکستان به عنوان صدر اعظم این کشور حلف وفاداری یاد کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح بدون اجماع سیاسی در عقب دروازه های بسته صورت نمیگیرد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی پیش از چاشت امروز با شمار از مسئولین رسانه‌های چاپی، تصویری و صوتی کشور دیدار نمود و در مورد مسائل مربوط به صلح و برخی دیگر موضوعات صحبت کرد. رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است حکومت افغانستان برای صلح طرح و برنامه‌ها دارد و در این خصوص اجماع کشورهای اسلامی منطقه و جامعه بین المللی را نیز با خود دارد و این مسئله باعث شده که طالبان مسلح سابقه مذهبی جنگ را از دست بدهند. رئیس جمهور غنی از مسئولین رسانه‌های کشور خواسته تا در راستای برگزاری یک بحث ملی و سرتاسری روی مسائل ملی کشور با حکومت همکاری همه‌جانبه کنند. شورای عالی صلح از طالبان مسلح و حکومت افغانستان خواستار اعلان آتش بس شده است. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح امروز در پیام کوتاه ابراز امیدواری کرد کردو جناب به این خواست پاسخ مثبت بدهند.
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند.
این در حال است که رهبر طالبان مسلح در یک اعلامیه که امروز به مناسبت عید قربان نشر شد گفته است تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند صلح و ثبات در کشور تامین نخواهد شد. با اینکه در این اعلامیه طالبان از اعلان آتش بس چیز گفتن نشده، اما به نقل از عبت الله آخوندزاده آمده است که مذاکرات مستقیم صلح با آمریکا یگانه راه ختم بحران جوری است. در این حال مولوی قیوم الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان میگوید آتش بس دوامدار میتواند زمینه را برای مذاکرات فراهم سازد. جمعیت هلال احمر افغانی 66 کودک را که به سوختگی های شدید و استخوان شکن مبتلا شدند برای درمان به جرمنی میفرستد. میرام صداقت سخنگوی جمعیت بر رادیو آزادی گفت این کودکان فردا رای جرمنی خواهند شد و برای 6 ماه و یا بیشتر تحت تداوی قرار خواهند گرفت. فردنسدورف یا دهکده صلح آلمان که یک نهاد خیریه است بر اساس یک توافقنامه از 30 سال به این سو با جمعیت هلال احمر افغانی همکاری می کند و تا کنون 4000 کودک بیمار افغان را تداوی کرده. وزارت صحت عامه افغانستان از بروز بیماری کانگو در چند ولایت کشور ابراز نگرانی می کند و از باشندگان کشور می خواهد تا در روزهای عید قربان شرایط ایمنی را در نظر بگیرند. احمد جان نعیمی معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت از آغاز سال تا کنون 66 وقوع این بیماری در چند ولایت افغانستان ثبت شده. به گفته این وزارت در سال گذشته 163 وقوع این بیماری ثبت این وزارت شده بود. کانگو بیماری ویروسی است که در حیوانات بنابر گزیدن یک نوع حشره پیدا می شود و به بسیاری آسانی به انسانها سرایت می کند. اکنون هم از منطقه و جهان. عمران خان ستاره سابق کرکت پاکستان امروز به عنوان صدر اعظم پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان، رهبران سیاسی و نظامی، ستاره های سابق ورزش پاکستان و دیپلمات ها در مراسم الف وفاداری عمران خان 65 ساله اشتراک کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلی پٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
از میان 342 عضو پارلمان پاکستان دیروز 176 وکیل به عمران خان رأی دادند. به این ترتیب عمران خان شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز را که 96 رأی پارلمان را به دست آورد شکست داد. عمران خان در انتخابات پارلمانی 25 جولای برنده شد، انتخاباتی که به باور شمار از اعضای دیگر پاکستان پر از تقلب بوده. شمار کشته شده های سیلاب های ویرانگر در ایالت کرلای هندوستان به بیش از 320 تن رسید. مقام های هندی از باران های موسمی بیشتر و بادهای شدید در جریان امروز و فردا هشدار دادند. نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان دیشب به این ایالت رسید. نیروهای نجات بیش از 200 هزار باشنده کرلا را به جاهای دیگر انتقال دادند. سرازیر شدن سیلاب ها در کرلا 9 روز پیش آغاز شد. مقام های هندوستان گفتند ظرف 100 سال گذشته این ویرانگرترین سیلاب ها در این ایالت است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات می کند و قرار است دو رهبر روی بحران سوریه، پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 و مخالفت ها با ایالات متحده آمریکا بحث کنند. رئیس جمهور روسیه که در محفل عروسی وزیر خارجه اتریش اشتراک کرده امروز به جرمنی می رود. صدر اعظم جرمنی به روز جمعه محتاطانه هشدار داد که از ملاقاتش با ولادیمیر پوتین نباید توقعات زیاد داشت. انگلا مرکل به خبرنگاران در برلین گفت کشورش خواهان روابط خوب با روسیه است. خبرهای افغانستان و جهان را با رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لاندی را با اسمت ساروان و ظریف نظر میشنوید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجددن سلام های ما و آقای صاحبان قبول کنین. در قسمت اول روی استقلال صحبت کردیم، حال در قسمت دوم برنامه ما اقتصاد خودکفا موضوع بحث ماست و مهمانای محترم ما در قسمت دوم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا هستند، همچنان منتظر آقای سهراب بهمن هستیم که سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد است، همچنان از طریق تلفن گوش میکنیم که با محترم آقای اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت هم تماس برقرار شود.
بله نظر سب دنری هیچ هیواد بشپر پزن بسیار یا خودکفا نده، طول هیوادون یو بل ترتیه لری. خو لدی سره سره هغه هیوادونه چې په نسبی ډول خپل زیاتې اړتیاوی په خپل پوره کوي په ځان بسیا یا خودکفا بللی شو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په اکثرو برخو کې که هغه صنعت دی یا زراعت په ځان بسیا نه دی. ولسمشر غني تېره اونۍ له کابینې وغوښتل چې باید د اقتصادي خودکفایي لپاره د افغانستان په مالی سیستم کې زیات اصلاحات راوړي او له فساد سره مبارزه چټکه کړي. د وویل ممکن د نړیوالو مالی مرستې تر 2023 وروسته دوام ونه کړي یا ډېرې لږې شي، نو باید له شرایطو سمه استفاده وشي او په ځان د بسیا کېدو لارې ولټول شي. اوس هم ډېر افغانان په دې افسوس کوي چې په تېرو کلونو کې د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو مرستو څخه افغانستان سمه ګټه وانخیستلی شوه. باید کوم کارونه وشي چې افغانستان د خپلو دولتي مامورینو او پوځي کارکوونکو معاش په خپله برابر کړي، خپل ښوونځي او سړکونه په خپله جوړ او ترمیم کړي او په نورو برخو کې د بهرنیو په مرستو اتکا ډېرونه لري؟
بله تشکر آقای سابان. مهمان های دیگر ما هم تشریف آوردن، آقای سهراب بهمن سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد، همچنان از طریق تلفن محترم آقای اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت هم با ماستن. با تمام مهمان ها دوباره خوش آمدید میگویم و همچنان عید کیمیای اوران برشان تبریک میگم، همچنان به شنونده های محترم ما که دیگر شاید فرصت نشد تا برنامه های دیگه، از او خاطر پیش از پیش عید مبارک.
بله ډیر مننه. مخکې تر دې چې د استاد صافی نظر واورو، اول به وګورو چې د افغانستان حکومت د دې لپاره چې افغانستان خودکفا شي او تر 2040 مخکې په دې برخه کې کارونه وکړي، او ځکه چې لاغه وروسته بیا به نړیوال مرستې لکه څنګه چې ولسمشر وایي کېدای شي بیخي کم شي، نو افغانستان څه کوي، کوم کارونه یې تر لاس لاندې دي؟ لومړی که د اقتصاد وزارت سلاکار او ویاند شغل سهراب بهمن زموږ اوریدونکو ته وایست چې د خودکفا کېدو لپاره ستاسو وزارت کوم پلانونه او پروګرامونه لري؟
اجازه بدین که عرض سلام داشته باشم خدمت شما شنونده های عزیز و مهمانان که از طریق تلویزیون و همچنان در استودیو با ما هستند. بحثی را که شما آغاز کردین یک موضوع بسیار اساس و سرنوشت ساز برای افغانستان هست، چون ما دیگه باید آهسته آهسته سرپای خود هم از نگاه مالی و هم از نگاه اقتصادی در تمام ابعادش باید سرپای خود استاد شویم. و دیگر ایست که کمک های جهانی در هیچ کشوری برای مادام العمر نبوده، برای همیش نبوده و بعد از مدتی یا یک دهه یا نیم دهه یا بیشتر از او قطع میشه. و خوشبختانه افغانستان جز کشورهایی بوده که استثناهن کمک های جامعه جهانی بسیار سخاوتمندانه بوده و بیشتر از یک نیم دهه میشه که در کنار مردم افغانستان و دولت افغانستان بوده و جا داره که از این کمک ها هم سپاسگزاری شوه و چون خاصیت و همو فرهنگ افغان ها هستن که قدرشناسی بوده، بنان از این تشکری میکنیم. و در کنارش موضوعی را که شما گفتین، بله باید هم از بود مالی و هم از بود اقتصادی ما سر پای خود استاد شویم و بحثی را که وزارت اقتصاد مشترکاً پیش میبره با بانک جهانی و دیگر ادارات زیره، بحثی همی هست که ما هیچگاه از نظر مالی و از نظر اقتصادی سر پای خود استاد شده نمیتونیم تا زمانی که ما نریم به طرف تولیدی شدن. و وزارت اقتصاد بحث تولیدی شدن در محور قرار داده، چون از او طریق ما میتونیم رشد اقتصادی و در زمینه کاهش فقر و همچنان کاریابی کار بکنیم. چون تا زمانی که تولید صورت نگیره، هیچگاه شما از وابستگی های اقتصادی بیرون شده نمیتونید، چی از بودی مالی و چی هم از بودی مصرفی. بنان بحثی که در وزارت اقتصاد آغاز کردیم می هست که یک تعداد اقلامی وارداتی ما هستند که خوشبختانه توانایی های تولیدیش هستند در افغانستان و 7-8 قلمی هست که 30% مجموع واردات را تشکیل میده. در صورتی که این 30% تعویض شود تا سال 2024 که بحث ما هم در وزارت و با جمعی از ادارات زیربط و کمک کننده ها همی است که ما بتوانیم این 8 قلم حداقل تغییر بیاریم. با تغییری از این 8 قلم در حقیقت رشد اقتصادی افغانستان که حال به اوسطش 2.4% هست به 5.5% میرسه و یک کمی هم تغییراتی را در سیستم در کار و سرمایه‌گذاری در معادن به وجود بیاریم که 1.5% او هم کمک میکنه که رشد اقتصادی افغانستان به 8% میرسه. و با از این طریق رشد شما میتونید که در کاریابی و جمع‌آوری عواید و موارد دیگری که میتونه برای اقتصاد کمک بکنه مثل کاهش فقر و کاریابی زمینش برابر بکنه. و بحثی را که در پهلوی موضوعات اقتصادی ما هم مطرح هست، بحث اصلاحات مالی هم مطرح هست که وزارت مالیه افغانستان سری از او مشخصا کار میکنه. این هست که ما هم از بود مالی هم بریم به طرف خودکفایی شدن. و شما میدونین که نظر به سالهای گذشته، یکی دو سال میشه که از بود عوایداتی افغانستان تا اندازه اما تانسته که اما تارگتی که برش تعیین شده حتی بعضی مواقع بالای از او تارگت هم برست داره.
خب با اجازه استاد صافی که استاد هستن، ما شاگرده یک ذره گفت بزنیم باز استاد بار اصلاح سازه. آقای محترم اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت هم هستن در خط تلفن. آقای رستمی، یک وقت یک فکایی جور شده بود، خب او خب میگن دیگر کس بمونه رقم خود گویا از یک از رهبرهای ما شما پرسان کرده بودن که افغانستان زراعتیست یا صنعتیست، بازو گفته بوده حالا غیر منسلک استک. از او خاطر اتنام گفته میشه در بسیاری ممالک ستون فقرات اصلی یک مملکت زراعت است و مسئله آب و انهار ایگا پاسب. از این نقطه نظر مردم بسیار جا شکایت دارن، نه او بابا ماند و نه بند جور شد و برقای مام رفت و از یک قبیل مسائل سب. در این مورد وزارت شما سب چی اقدامات میکنه که اوای ما به جای نرسه به ایران و پاکستان از این قبیل مسائل سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما آقای بهمنی عزیز، جناب استاد گرامی و شنوندگان محترم. البته اگر ما به صورت مشخص مسیر کاری را در نظر بگیریم، وزارت زراعت در بخش توسعه زراعت، توسعه سکتور آبیاری و سکتور مالداری فعالیت دارد. در بخش آبیاری آن چیزی که شما اشاره کردیم، تنظیم آب در مزرعه، یعنی تحت پوشش قرار دادن زمین‌های زراعتی از مسئولیت‌های وزارت زراعت است که بدون شک بر دهقان و باغدارا سهولت‌ها را مساعد بسازه. با توجه به این، قبل از اینکه روی موضوع بیایم، یک مقدمه کوتاه جناب بهمن هم حضور داره. بدون شک زراعت قلب اقتصاد افغانستان تشکیل میده و زراعت سکتوری است که خودکفایی در این سکتور میتونه تغییرات اساسی را در دسترخوان مردم ایجاد بکنه و اتفاقا بیشترین اشتغالی که در ایجاد شده در کشور در سکتور زراعت است. با توجه به ویژگی هایی که موجود است، بدون شک حکومت تای چند سال گذشته در قسمت سرمایه گذاری در سکتور زراعت و مالداری و توسعه سکتور زراعت کارهای خوب را انجام داده. تمرکز اساسی حکومت تا یک سال گذشته بخصوص سالهای آینده روی زیرساخت‌های زراعتی است. یک مثال شما در قسمت پروژه آبیاری، پروژه کلان آبیاری اشاره کردید. به همین شکل سایر پروژه‌ای که بتونه یک تحول اساسی را در سکتور زراعت بیاره به میان بیاره از اولویت‌های اساسی وزارت زراعت است و فعلا روی زنا کار میکنه. در صورت که فرصت بود با جزئیات به هر کدامشان میپردازیم.
بله سم.
در بخش که
بله مننه. بیا به هم نوبت در کو شاخله رستمی وسته استاد نوبت شاخله رحیم الله صفبای د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځی رئیس. استاد تر څه حد پورې امکان شته چې په نسبی ډول افغانستان خود کې فاشي ډېر اندیشنه په دې برخه کې ده چې تر 2040 کال پورې ممکن افغانستان سره نړیوال مرستې کم شي او بیا که په دې وسنی شکل سره وضعیت رواني افغانستان خو نه داتوان لري چې د خپلو امنیتي ځواکونو معاش ورکړي نه د معلمینو او شاید مشکلات نور هم زیات شي. آیا تاسو پرمختګ وینئ په دې برخه کې د افغانستان د حکومت لخوا یا په مجموع کې په افغانستان کې په دې برخه کې کارونه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادي رادیو د صفو د لارې ټول اوریدونکو ته خپل احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. تاسو ته جناب نظر صاحب ته خپل نیکی هیلې وړاندې کوم او دوی ته د الله اختر مبارک وي. ټول ملت ته د خدای پاک د صلح او د آرامۍ او د اسودګۍ اختر ولري. جناب ځوان سیز بغواړم چې یو لنډه مقدمه کېدم. لکه 2001 نه را دي خواته داسې انګېرنې وي چې په افغانستان کې بلاخره یو لوی بدلون راځي، بالخصوص د اقتصاد او د افغانستان د انکشاف په برخه کې، او توقعات هم داسې کېدل. تر یو حده پورې تر 2010 پورې موږ ګورو چې نسبي یو حده پورې انکشاف رامنځته شو. البته غټ او عمده رول پکې بیرونی کومکونه و چې په افغانستان ته سره حاضر شول او زمونږ ناخالص عاید یا جی ډی پی پر مخ په انکشاف و. ولې وروسته ګورو چې متاسفانه موږ چې کله خارجي کومکونه تر ډېر حده پورې کمیږي، دلته متاسفانه مشکلات هم زیاتیږي. په ټوله کې دا تشویش چې تاسو ورته اشاره وکوله، زما په نظر باندې زه چې د افغانستان اوسنی اقتصادي پوتنشل ته ګورم چې که ورته دقیقه توجه وشي، زه فکر کوم افغانستان تر ډېر 40 سر نشي مخکېدلی. ولې دا چې څو اساسي کارونه باید وشي په افغانستان کې. لومړی دا چې لکه مخکې چې جناب مشاور صاحب ویان د وزارت اقتصاد ورته اشاره وکوله، همداسې نورو دوستانو، په څو مشخصو ابعادو کې باید کار وشي. لومړی خو دا ده چې د اقتصاد وزارت ته که دوی ته درس دوی مستقیما مخاطب کمه، یو مناسب بستر سازي چې هغه په پالیسیانو کې ده، هغه په اقتصادي سیاست کې ده، او نور معامل چې دوی ورته یو منظمه بستر سازي ولري. ورسره څنګ کې د اقتصاد د زراعت سکتور کې کار کول دي، او همدارنګه د صنعت په سکتور کې کار کول دي. لکه څنګه چې مخکې د ورته اشاره وشوله چې افغانستان یو زراعتي او د مالدارۍ هیواد دی، نو کولی شو چې په دې عرصه کې موږ کار وکړو. یعنی په ټوله کې که دقیقا د افغانستان اقتصاد په څو بخشونو باندې وویشل شي او په هر بخش کې منظمې ستراتیژیانې پر مخ لاړې شي چې هغه مثلا په غټه سطح کې او لویه سطح باندې ده، بیا متوسطه سطح ده، بیا وړه او بیا تر ډیره وړه پورې، چې یعنې د وړو کورنیو نیولې بیا د دولت په غټو سطحو پورې چې موږ راځو او هغې باندې بحث کوو. نو زه فکر کوم چې د افغانستان شپږ دېرش میلیونه نفوس شاوخوا چې دقیقا صحیح نه دي شوي، زه فکر کوم دغه منابع چې موږ لرو، امکانات چې موږ لرو، دا زموږ نه زیات هم دي، اضافه هم دي او ډېرې زیاتې. موږ په سیمه ایز په دغه منطقه کې چې اوسېږو یعنی ډېر غني هېواد یو،
امکانات لرو لیکن سمه استفاده مو نه ده ترې کړې، او په آینده کې هم ګمان نه کوم چې تصمیم وي چې استفاده ترې وکړو. رستم صاحب له تاسو څخه مخکتر دی چې شاغلی بهمن څخه پوښتنه وکړم، له تاسو څخه یوه پوښتنه دا ده چې پرله پسې وچکالۍ په افغانستان نازلیږي او د اوبو واټر ټیبل هم ورځ په ورځ په ټیټېدو ده، او خلک اکثره ځایو کې چې اوس ګورو له همدغه ځمکې لاندې اوبه راباسي او زراعت پې کوي. له بلې خوا زراعت سره او له اوبو سره مالداري هم ارتباط لري، مالداري مو هم په ختمېدو ده، سږ کال هم ډېره بده ضربه ورته وارده شوه او په تیرو کلو کې هم مالداري ډېره زیانمنه شوې ده. نو دغو خبرو ته په پام سره څنګه تاسو خوشبینه یاست چې په راتلونکو کلونو کې به افغانستان په دې برخو کې پرمختګ وکړي او خودکفا بشي؟
البته بدون شک طی سالهای گذشته در قسمت افزایش تولیدات و رسیدن به خودکفایی در برخی از تولیدات زراعتی ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم. مثلا سال به سال تولیدات غلجات ما بیشتر میشد، سال گذشته به 4.5 میلیون متر تن رسید که تقریبا از 6 میلیون متر تن نیاز مردم افغانستان ما صرف 1.5 میلیون متر تن کمبود داشتیم. ما اون چیزی که شما اشاره کردین بدون شک متاسفانه در سال جاری خشکسالی تأثیر زیادی روی سکتور زراعت بخصوص روی سکتور مالداری به جا گذاشت. آخرین گزارش‌هایی که ما طی هفته گذشته دریافت کردیم از ولایات، متاسفانه خشکسالی‌های امسال باعث شده که کشتزارهای گندم، کشتزارهای للمی به شکل بی‌پیشینه در سال جاری کاهش پیدا بکنه و امسال پیش‌بینی میشه که ما بین 3.5 تا 3.7 میلیون متر تن تولیدات داشته باشیم. یعنی نسبت به سال گذشته با توجه به خشکسالی‌ها متاسفانه به 80,000 متر تن تا 1 میلیون متر تن ما نسبت به سال گذشته تولیدات کم داریم. به همین شکل در بخش تولید شالی هم نسبت به سال گذشته پیش بینی میشه که تولیدات ما کمتر باشه، ولی در سکتور باغداری خوشبختانه تولیدات ما کاهش پیدا نکرده، بل در یک تعداد زیادی از ولایت‌ها نسبت به سال‌های گذشته تولیدات ما بیشتر شده. مهمتر از همه اون چیزی که شما اشاره کردین، بله متاسفانه خشکسالی‌ها امسال تأثیر بیشتر روی سکتور مالداری به جا گذاشت. افغانستان هم یک کشور زراعتی است، هم یک کشور مالداری. در دهات افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان، یک بخش از اقتصاد خانواده‌ها توسط سکتور مالداری تامین میشه، مسئولیت غذایی است که سکتور مالداری تامین میکنه، ولی متاسفانه امسال در یک تعداد زیادی از ولایت‌ها بنابر خشکسالی‌ها، علفچرها، چراگاه‌ها، علفزارهای ما خشکید و مالدارا معاششان با کمبود علفه و مواد خوراکی حیوانی مواجه شد. به این لحاظ طرح اصراری حکومت می بود تا چند ماه گذشته تا در قدم اول برای جلوگیری از این بحران، مرگ و میر و تلف شدن معاشی و حداقل حفظ یعنی وضعیت برای مالدارای آسیب پذیر اقدامات جدی شود، مواد خوراکه، مواد غذایی و علفه مورد نیازشان تامین شود، که خوشبختانه تا فعلا از شروع ماه حمل تا کنون در این راستا در 31 ولسوالی آسیب پذیر اقداماتی به موقع صورت گرفته. همین امروزی که ما با شما صحبت میکنم در یک تعداد از ولایت های آسیب پذیر دیگر روند توزیع مرحله دوم مواد خوراکی حیوانی در 14 ولایت آغاز شده. ما میخندم قسمت وضاحت بتم، با توجه به این خشکسالی هایی که امسال ما شاهد بودیم، متاسفانه در بخش تولید غلجات تا حد زیان وارد شده، کاهش در تولیدات داریم، ولی در سایر بخش ها گزارش های خوبی است، تولیدات ما بیشتر شده. ما امیدوار هستیم که با توجه به برنامه هایی که وزارت زراعت و در کل حکومت داره و پروژه های بزرگ زیربنایی را که در سکتور زراعت و مالداری تطبیق میکنه، بتانیم شاهد تحولات اساسی و تغییرات مثبت در راستا در سال آینده باشیم.
بله تشکر. خب به هر حال آقای بهمن، منظور ما در این برنامه از بحث از موفقیت‌های دولت یا از عدم موفقیت یا نیست، منظور ما یک فکر دادن به مردم است که اقتصاد خودکفا چی است یا چگونه میتونیم در این راستا قدم‌های پیش برداریم از این قبیل مسائل. از اون خاطر سب شما چی فکر میکنیم برای از این که در دیگه ممالک مراکز ریسرچ یا حقیقت یابی یا مطالعات یا زیاد میباشه، اینا بسیار زیاد مطالعه میکنن، دولت بر از او بودجه میتن و اینا از مردم نظر میخواین، میرن در جایش میبینن و بعد از او میگن که نه والا افغانستان اگر زیادتر این قفیصت بر صاحه زراعت اگر کوش کنه، این قدم مالداری، این قدم صنایع یا صنایع مدرن و مال صنایع یک چیز دیگه هم بنامونه به نام صنایع عقلدار، یعنی هر چیزی که جور میکنه از خود یه عقل دارن و اونا سر به خودم بسیار کارا را میکنه. از اون خاطر دیتر ساها دولت کدام حقیقت یابی کرده که در کدام ساها زیادتر بیشتر چی کنه که ما نسبی گفتی آقای ساروان که یک کمه که خودکفا شاییم، خودکفا هم چندان صحبت یعنی الفاظ خوب نیست، شاید حداقل یعنی یک اقتصاد داشته باشیم که خود ما بتانیم کل چیزها را بچرخانیم با عایدات خود نیستیم. چی میگین؟
دقیقا چیزی که شما گفتین، مراکز تحقیقی در حقیقت ستونی اساسی برای پالیسی سازی ها هست و خوشبختانه تقریبا یک ساعت پیش از نیمی بحث یعنی مواردی که در حقیقت ریسرچ بود و تحقیق بود و ای که ما سرمایه گذاری ها را کدام طرف سوق بودیم که میتونه برای در کوتاه مدت یا حداقل در میان مدت ما را کمک بکنه به طرف از ای که به یک رشد پایدار برسیم. خوشبختانه که یک بحث کلان تحت رهبری وزیر اقتصاد امروز تا ساعت 12:01 بجه بحث بود و در اون و در حقیقت متخصصین ملی هم بودن و بین المللی هم بودن و بحث همی شد که ما باید بریم به طرف از اینکه اقلامی را که توانایی های تولیدش هست در داخل تولید شود، که من خدمتتون چند تا را به طور نمونه میگم که ما هنوز هم واردات داریم، مثل که پیشتر رستمی سیب گفت بحث غلجات هست که ما تقریبا بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون تن سالانه واردات داریم، بحث سمنت است که یکی از اقلام کلان است و خوشبختانه ظرفیت های کلان تولیدی در داخل افغانستان هست، روغن خوراکی هست، موضوع سبزیجات هست، حبوبات هست که افغانستان میتونه تولید بکنه و اندک با البته با توجه که من میایم بعد همو بسترهایی که برای ازی ساخته شده را هم خدمتتون عرض میکنم، موضوع گوشت باب هست، گوشت ماهی هست، گوشت مثلا مرغ و انواع گوشت و دیگر چیز دیگری که هست لبنیات هست و چیزی که میدونین افغانستان در این موقعیت قرار داره که هم برای مالداری، برای باغداری و هم برای تولید زراعتی یک فرصت بسیار خوبه داره و همچنان بعض مواد معدنی ماست، مثل مثلا زغال سنگ که در کوتاه مدت بین 1 سال تا 3 سال میتونه که یک کمک بکنه به طرفی از این که حداقل ما به تولیدی شدن در داخل افغانستان بریم و بسترهای مناسبش هم تا اندازه کار بالایش شده که خوشبختانه هم موضوع ریسرچ را که شما گفتین یا مراکز تحقیقی را هم به می مبنا هست که زراعت ما تنها ما دنبال تولیدی شدن نگردیم که به طور مثال ما زیاد تولید بکنیم، مهمترین نقطه در زراعت ارزش افزایی هست یا ولیو چین برش میگن، او هست که امروز خوشبختانه حتما رستمی بیشتر هم در این مورد خواهد گفت که اگری بزنس چارتر هست یا همون میثاق یک زراعت صنعتی است که در این زراعت صنعتی ما بیشتر تمرکز ما نیه هست که تنها مواد خامی که تولید میشه ما برای از این دنبال از نباشیم که تولید بکنیم و صادر بکنیم، بلکه باید این پخته شوه، ارزش افزایی شوه. بحث بسیار ساده از اون بحث جلغوزه هست، بحث مثلا میوه خشک است اگر بسته بندی شوه، پکیجینگ شوه و مراتب
قیمتی این روزا این جلغوزه را شور نکنیم که جلغوزه گپ خراب نکنه.
ایدم است
بله، ایدم بهرحال استاد محترم آقای
بحث منظور می بود یعنی فرصت های کلان است. یک نقطه دیگر هم میگم آقای نظر، بعد بحث باز با استاد ادامه میدیم. بیشتر در افغانستان متاسفانه امی عوامل اقتصادی اقتصاد افغانستان آسیب نزده، عوامل غیر اقتصادی متاسفانه که من چند تا از رو به طور نمونه میگم، بحث حکومت داری هست، بحث امنیت هست، بحث فساد هست، بحث ظرفیت سازی است و از همه مهمتر اقلیم است و آخرین گزارشی هم که بانک جهانی داده گفته در سال آینده احتمالاً رشد اقتصادی کم میباشه نظر بگذشته، اما مثبت است و او بیشتر به عوامل غیر اقتصادی تاکید کرده، به طور مثال گفته اقلیم چیزی که شما بیشتر به بحث گرفته بودید و دو مورد دیگه موضوع انتخابات، چون در آخر در فصل خزان ما انتخابات پارلمانی را داریم و در فصل بهار سال آینده ما انتخابات ریاست جمهوری را داریم. بنان اگر این انتخابات با چالش‌هایی که متأسفانه در گذشته بود کمک با او وضعیت اگر همراه شود، باز واضحاً که اقتصاد ما را کمک صدمه می‌بینه و شما دیدین که در سال 2014 اما شاکی که آمد برای اقتصاد حتی در سالهای که بعدیش که مثل 2015 و 2016 باشه با مشکل میشه که جبران شود.
بله ډیر زیات مننه استاد صفای، لکه څنګه چې بهمن صاحب اشاره وکړه په ځینو برخو کې افغانستان غواړي چې خودکفا شي، تبن چې په ټولو برخو کې هیڅ هیواد خودکفا نه ده، په یو برخه کې بل هیواد څخه مرسته غواړي یا یو شی به صادروي یو شی به واردوي، لیکن په مجموع کې چې صادرات زیات شي او واردات کم شي د هر هیواد هڅه او کوشش ده. ستاسو په نظر ځینې موارد ښاغلی بهمن اشاره وکړه لکه سیمنټ چې افغانستان ښه ظرفیت لري که کار وسی په دې برخه کې پانګونه وشي نو ضرورت نه لري چې له ګاونډیو څخه وارد کړي. نورې کومې داسې برخې دي چې افغانستان په اسانه کولی شي چې خودکفا شي او له ګاونډیو هیوادونو سره هم پکې سیالي وکړي؟
زه د هغه وخت کې چې شهرانی صاحب وزیر د معدنو یو خاطرې ته اشاره کوم، هغې سره یو بحث و، په دې بحث کې هغې د افغانستان د مالداری او د زراعت سکتور ته اشاره وکړله. هغې وویل چې که موږ خپل واردات شپږ له اووه میلیارد ډالره فرض کړو او راشو چې موږ څومره ظرفیت په بخش د مالداری او زراعت کې لرو، نو هغه که ټول د افغانستان ټول باغونه میوې وکړي او د افغانستان ټول که خزرات وکړي نو موږ به یو نیم میلیارد ډالرو ته خپل صادرات لوړ کړی شو. ولې وایي که د معدن بخش ته راشو په معدن کې او طبیعي زیرمې که موږ ولرو نو موږ کولای شو چې مثلا خپل دا صادرات تر 2023 پورې د څلورو الا پنځو شپږو میلیاردو ډالرو پورې لوړ کړی شو. دا مې یوه ضمني اشاره وکوله
چې بیا دا هم مهمه چې په کومه برخه کې ډېرو خلکو ته کار پیدا کیږي.
بله دومه خبره دا ده چې د ترانزیت مسله ده. افغانستان داسې خوشبختانه په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې کولای شي چې د ترانزیت فرصتونو نه استفاده وشي او افغانستان لوړ عاید لاسته راوړي. لکه څنګه چې مخکې وویلې چې کله معدن په معدن باندې کار کیږي یا د افغانستان کومې طبیعي زیرمې چې خدای په دې ملت باندې لورولي دي او دلته پرتې دي، که چیرته موږ د دې زمینه سازي کې طبعاً چې په افغانستان کې به په داخل کې دومره ظرفیت د سرمایه ګذاري وجود ونه لري نو دلته به بهرني سرمایه ګذاریانې جلب کیږي. کله چې هغه دلته راځي سرمایه ګذاري کیږي، لکه څنګه چې موږ په اقتصاد کې یو په اصطلاح یو سرکل لرو یو دایره لرو چې هغه چرخش کې چرخش شکل په جریان کې ویږي، نو طبعاً چې د کار نه د خلکو ته د کار پیدا کیدلو نه د دیقان نه نیولې تر تجاره پورې ټول په همدې اقتصادي چرخش کې پیسه په کار لویږي، کار په کار لویږي، هغه زیرمې چې موجودې دي هغه راویستل کیږي او بالاخره خلک ترې استفاده کوي. یعنی په معدنیاتو باندې سرمایه ګذاري ده، په ترانزیت باندې سرمایه ګذاري ده، په د افغانستان په زراعت باندې کار دی او هغې تر څنګه چې ډېره زیاته مهمه ده چې تر ډیره پورې مدیریت د اقتصاد وزارت ته او تجارت وزارت ته بیرته ګرځي، هغه سالم اقتصادي پالیسیانې طرحه کول، سیاستونه طرحه کول او تسهیلات طرحه کول تر ډیره پورې کار شوی دی. که د اقتصاد وزارت طرف ته موږ لاړ شو یا د وزارت تجارت طرف ته لاړ شو، هغوی تر ډیره پورې په د خصوصي سکتور ته د پانګونې لپاره ځینې شرایط ځینې قوانینو باندې کار کړی دی. اما دا چې په داسې شکل سره چې هغه قوي مشوق یې دې لپاره چې دلته راشي او په دې سکتور کې په دغه مواردو کې کار وشي تر څو پورې چې دغه د اقتصاد دغه چرخه یا موږ وایو چې دغه ټایر په لاره واچول شو، بلاخره موږ وشو کولای چې هغه تشویش چې موږ یې لرو هغه رفع شي. زه بیا هم دې خبرې باندې اکیدا بیا ورته اشاره کوم او وایم چې زموږ دغه کم نفوس چې موږ فعلا لرو او دغه امکانات او فرصتونه چې موږ لرو، زه فکر کوم چې فرصتونه امکانات زمنګ د دین لوړ دي چې مونږ د تشویش ولرو شي مونږ به د کشر ته مونږ خارجي کومکونه یا خارجان د افغانستان نووزی یا کدلته دلته به بحران رامنځته کیږي کودغوی کومکونه قطع کیږي دلته به کم حالت رامنځته کیږي زه فکر کوم ډېر د تشویش وړ نه ده ولې دا په هغه صورت کې چې واقعا نو زه دا په ډېر زغرده باندې دا خبره کوم چې دلته خارجان په واقعا د افغانستان انکشاف ته تعهد ورکي او کله چې د افغانستان انکشاف ته د خارجي هغه فاکتور تعهد ورکي نو ته باندې دلته امنیت راځي کله چې امنیت راځي لکه مخکې چې ورته سوراسه به اشاره وکړه دا مستقیما موږ په اقتصاد باندې تاثیر لري او تبن چې دلته به رشد رامنځته کیږي زمینی به د اقتصادي رشد لپاره برابرۍ.
بله تشکر استاد صافی. حال نوبت شنوندای محترم و شنوندای عزیز مهمانای محترم و فعلا استاد رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پوهنتون و محترم آقای سهراب بهمن سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد هستند. آقای رستمی فعلا دیگه گفتن کدام کار دیگه دارن، تلفنشان قطع شد. به هر حال ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شما روی مسئله اقتصاد که چطور میتونه افغانستان سرپای خود استاد شوه، اگر سوالا دارین، تر دارین، نظر دارین، پیشنهاد دارین، با شماره تلفن برتان میگم.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین المللی ما 00-4202-2112-45-01.
همدار از افغان بیسیم دا تصوات لشمیری لاری اسمس یا لان پیغام را واستوی او یا هم دا سکایب لاری لمرسر تماسونی سی راژیو دات آزادی زمرش دا سکایب پتر ده او ریدون که دی تلیفون لاری را سرده خبری وکی مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمدین خبری کم دا پکتیان تروان سبتات و ملمنو تخبل سلامونه و ایمه
سلامت وسی.
سلام نوروز د ما په فکر باندې چې کوم درې څلور شیان دي ته خاصه پاملرنه نه ده شوې چې هغه د تیلو غازو را ایستل دي. تاسو بیا ښه معلومه ده چې د ایران کوم بندیزونه جګ شول، د 50 میلیارد ډالرو تجارت د تیلو خاص ایران ولاړه، او دوم کرنې ته تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پاکستان د اټک له سیند نه بستسین بیل سوای د پنجاب نته کې ټولې په خورو دي. او دریم داخلي ټیکسونه دي چې هغه مطلب ټوپلازی دي یا په تجارت باندې کومې مالی دي دغه ته خاص پاملرنه نه کیږي. نو که چیرته دغه ټول ته پاملرنه وشي د ما په ګمان کې د ځان د خودکفایي لپاره به ډېره بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو لرادیو لری شی او یا رادیو ټیټکی لطفا.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب سلامونه او احترامات تا ته نظر صاحب ته وړاندې کوم.
کور دی ودان مهرباني.
سروان صاحب زما خپل نظر خدا دی چې تاسو د اقتصاد په اړه کې خبرې وکړئ زراعت او دغه په حساب کې. نو زما خپل شخصي نظر دا دی چې دغه خائنان چې کوم یو دی په دغه چوکۍ کې ناست دي، دغه د زراعت وزیر دی او که دا څوک چې دي، نو دغه اقتصاد به جوړ نه شي تر څو یو صحیح کسان را نه شي چې پاک کسان چې په دغه افغانستان باندې زړه درد وکړي، په دغه مظلوم زړه باندې خلکو باندې زړه درد وکړي، نو اقتصاد به صحیح شي صاحبه. نو دغه ظالمان او
تاسو کوم ځانګړی پوښتنه یا پیشنهاد کلرئ تاسو د خلکو د لرې کولو
خائن هم یارم نګوین هم میشه دمی سوال.
بله خپله خبره کولی شي که دا خبرې مونږ کوي توند خبرې ونه کوي. بله بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
بله سلام عرض میکنم به شما مهمانان تام فرهاد رو چه از دوگر شوبت میکنم.
مهربانی. سلام علیم فرهاد چه بفرمایید.
زنده باشین. آقای نظر سوال یک خواهش از یک انتقال از وزارت زراعت داشتم. وزارت زراعت در
ولایت ریاست خود داره که برنامه‌ریزی از اونها طرح‌ها و برنامه‌های اینا رو تطبیق میکنه و در هر ولسوالی اینا مدیریت دارن که مدیران باید کارهای اینا رو در سطح ولسوالی انجام بدن. مگر متاسفانه ولایت لوگر با توجه به اینکه ولایت زراعتی است، ولایتی است که به حساب مالداری و باغداری خیلی واقعا پیشرفته و تمام اقتصادش بر اساس مالداری و زراعت و باغداری استوار است، مگر اینها هیچ کاری کوکن قابل قبول باشه، چشمگیر باشه. ما تا حال از ریاست زراعت ولایت لوگر که نماینده وزارت زراعت است ما ندیدیم، بجز این که اینها بعضی اوقات امی تخمای اصلاح شده گندم یا در بدل پول یا به گونه رایگان توزیع میکنن، مگر در بخش باغداری که امروزه بعضی کسایی که ما میبینیم اونا متخصص کارشناس زراعت هستن، خودشان به باغداری رو آوردن، اونا که کار میکنن به گونه خیلی پیشرفته و مدرن امروزیش، اونا خیلی اصلاحات خوب به دست میارن. مثلا اگر شما به بدنه و ساقه های درختان اونا توجه داشته باشین، خیلی واقعا شاداب است، استوار است، همچنان از لحاظ اصلاحاتش خیلی خوب است، هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ اندازه و سایزش. مگم دیگر دهقانه کنها از زراعت امروزی و مدرن میکنید چیزی نمیدارن، اونا خیلی به محصولات خیلی اندک کرد تا کفاف اقتصاد و ماش امرار و ماش امروزی و اندکشون هم نمیشه، اونا تن دادن. مگم نماینده های متخصص خود بفرستند یک قسمت مشوره و کاربرد عملی اونا همکاری بکنن.
بلاردون که لرودزان معرفی که ای آزادی را
با تشکر سلام تخفل سلامون تا تا نظر سب تا او قدرمون ملمانو تا
سلامت
تشکر
مرابانی
که تشکر زونده وزی سلام سب پلند که دخپل ولایت بغدر
تواهم
من ولایت یو زراعتی ولایت دی او پا طوله که پسندو که اتیاب نیسا در طول زراعت دیشه دی اگر شل دیشه در نور چول مالدار دی مالونه که سروان صاحب په دغه اتلس کالو کې دغه ولس کالو کې د شپاړس کالو کې دا حکومت راغلی دی چې یوې افغاني کارې د هلمند په ولایت کې د زراعت لپاره نه ده کړی. تاسو ته معلومه ده چې په هلمند کې د هلمند د ریاست عمومي وادې هلمند په نامه سره یو ریاست لرو چې ډېر پراخ لوی تشکیل لري د زراعت په برخه کې، د ابیاری په برخه کې، او په کول کې په ټول د زراعت په سکتور کې سخت لوی ریاست دی، پرسونل هم پوره دی، نفر هم لري. اما تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې زموږ د اوبو سیستم هغه سیستم چې په وخت کې جوړ شوی و یو ډېر بهترین سیستم و، د امریکایانو لخوا نه جوړ شوی و، د هلمند ولایت د اوبو رسولو سیستم و، هغه سیستم اوس پاس دی. فقط هغه سیستم یو رغونه غواړي. په دغه کې دولت هیڅ نوه په کار نه دی کړی. که چېرې د هلمند ولایت د زراعت په برخه کې هلمند ته توجه وشي، تاسو باور وکړئ چې سروان صاحب چې موږ یوه لویه فابریکه لرو د تصدی بوس په نامه سره، دغه فابریکه په د اتلس کاله کې چا ونه رغوله چې دې ته پخته راځي، دې پخته انتقالوله خارج ته، دې غوړي تولیدوله خلکو ته، او درې نیم زره نفرو ته یې د کار زمینه مساعده کړې وه. نو په داسې ډول چې اوس ګرځي چې دوی په دغه هغه چې په لاس کې دی او دوی کولی شي چې په هغه باندې کار وکړي، په هغه باندې کار نه دی کړی، خود کفا کړی نه دی خپل ځان. هلمند د غنمو کندو بلل کېده چې دا ټول افغانستان ته یې غنم ورکوله. نو دولت نه مې دغه هیله ده، دغه مې ارزو ده له دولت نه چې د هلمند خلکو ته که نور څه خدمت نه کوي او نور څه نه ورکوي، چې دغه تاریاکو په بدل کې خو
حاجي صاحب دلتان پرست خیر باشه. بله کل گپار امروز آباد نکنیم، خلاص نکنیم.
بله یو بل اردون که سلامت اوسه لټول اردون کو منندوی وس په ورشو ملمنو ته، یو اردون که خیر لسته دوی ته بم نوبت ورکو خبري وکي یو سلاندې لطفاً.
انت شکر رئیس نما محمد حسن است، تخلص احسانی از بچه کابل با شما تا تماس هستم.
بله احسانی صاحب بفرمایید.
تشکر. نخست از همه سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران گرامی شما و مهمانان گرامی شما و قبل از هر عید سعید اظهار را تبریک میگم برای شما و تمام ملت مسلمان افغانستان و تمام ملت مسلمان جهان و من میخوام نظر خودی که از مهمانان شما سوال داشته باشم.
نه.
من میخوام اینو بگم به نظر شخصی ما که تا زمانی که دولت یک پالیسی اقتصادی و یک استراتژی اقتصادی و یک مکانیزمی که امنیت و صلح در افغانستان برقرار باشه، تا زمانی که امنیت نباشه، تا زمانی که صلح برقرار نباشه و یک اقتصادی که واقعا خارجی ها بودن اینها از آن استفاده میکردن که فرصت طلایی به دست آمده بودن با همکاری خارجی ها زیربناهای افغانستان و خصوصا وزارت زراعت و آبیاری ما فانوس هیچ کار را نکردن. دشت بکوا و دلارام میتونستن که آب هلمند استفاده میکردن، اونجا زراعت توسعه میدادن. من در ولایت میدان وردک، من خودم از میدان وردک هستم، سه اول و سه دوم بهسود که آب در آب هلمند از دهن سیاسنگ ولسوالی سه اول بهسود هست، آب میره اصلا اش استفاده نشده. دشت های بسیار زیاد زراعتی را ما داریم که هیچ آب اش استفاده نشده و کانال های آبیاری نیامده و اول این است گزینه که وقت برق نباشه بند برق ساخته نشه. ما فکر میکنیم که هیچ کار ساخته نخواهد و در اولویت همین است که دولت افغانستان یک مکانیزم و سیاسی پالیسی اقتصادی امنیتی و زیربناهای افغانستان را در دست نگیره. ما فکر میکنیم این فقط یک مقطعی خواهد بود.
سلامت و سهسانی صاحب کوردان اوس به ملمنو ته نوبت ورکو چې خبرې ډیر شي بیا به زموږ هم ډیر شي د ملمنو هم ډیر شي. اکثره مسلې له دولت سره له حکومت سره اړه لري، نو لکه شاغل بهمن ته زحمت ورکو چې دوی ځواب ورکړي. بهمن صاحب د امنیت مسله در سره منو ټوله اوریدونکي منی، نو امنیت یوې خواته پریشته ولې دا کارونه چې اوریدونکي وایي نه دي شوي او توجه ورته نه شوي؟
یک نکته را میخوایم بگم که واضحاً که افغانستان بعد از 4 دهه بیرون میشه از جنگ و حتی میگم امی عالم در جریان جنگ هستیم، متاسفانه شما خبرهای زور همیش دارین و در این صورت هیچ اقتصاد را در دنیا ندیدین که بتانه به همه خواستا جواب بده. و دوم دیگه هم کمک هایی که صورت گرفت، شما میدانین که کمک ها با چه شکلی بود، در چه قسمتش دولت افغانستان نقش داشت و چه قسمتش نداشت. بنان یک بحث بالکل علایید هست، میتونه یک برنامه خاصی برای مورد باشه. و دیگه موردی که میتونه باشه ای است که بحث اقتصادی افغانستان یک اقتصاد بسیار مستثنا هست. هیچ شما نمیتونین بعضی مواقع با این وضعیتی که موجود هست شما کدام شبیه سازی بکنین که کشور دیگری هم بوده و بعد به رشد اقتصادی و به پایداری رسیده. اما یک نکته را هم نمیپذیرم، حداقل نه به عنوان کسی که در دولت افغانستان کار میکنم، حداقل به عنوان یک شهروندی که مطالعه ای در این امور دارم، که هیچ کاری نشده و یک سره سیادیدن هم به نظرم دور از انصاف است. و ما هم که اینقدر خوشبینانه هم اگر صحبت بکنیم اونم دور از انصاف است، منتها خوب است که همون
سید پزینو برخو که شوید لیکن
انجام بدیم. مثلا برخو که چه یک دوست ما از پکتیا از هلمند گفتن که هیچ کاری نشده. یک من امرو میخوایم به طور نمونه ای من میخوایم امرایتون صحبت بکنم که مثلا چی شده. حداقل در این 2-3 سال رشد صادرات شما بهتر شده، برای اولین بار است که بالای 780 میلیون دلار میشه، برای اولین بار است که بالای 160 میلیارد دلار عواید از منابع داخلی جمع آوری میشه که میره به طرف خودکفایی مالی، برای اولین بار هست که شما از انحصار یک کشور مشخص در بود تجارتی بیرون میشین، بازارهای بدیل خود می داشته باشین و این و در عین حال اولین باری هست که شما یک همگرایی منطقه‌ای را در بود اقتصادی ایجاد میکنین و حمایت میشه از پروژه های کلان منطقه‌ای از مخصوصا در افغانستان. و اینها مواردی هستند که صورت گرفته، اما واضحن که خواستا متاسفانه و در عین حال مشکلاتی که در افغانستان هست، واضحن که برای از اینها جوابی که بتونه همه نیازمندی ها را مرفوع بکنه داده نشده. و ما این را هم در حکومت میپذیریم که خواستا بسیار زیاد هست و بسیار در قد در سطح بالایش هست، اما ما هم تلاش میکنیم که به مو طرف بریم. و واضحن که مشکلاتی را هم هست که من پیشتر خدمتتان یک تعدادی از مشکلات به طور نمونه عرض کردم. و بحث دیگر هم اقتصادها در هیچ جای دنیا همگیش کل چیز در داخل اقتصاد خود تولید نمیکنن، اونها میرن بالای مزیت‌های نسبی بحث میکنن چی چیزها را میتونن نظر به کشورهایی که پیرامونش هست یا فراتر از او از نظر رقابتی بتونن رقابت بکنن تولید میکنن و بعد میرن دنبال از او. و یک بحث دیگر هم مطرح شد که موضوع مثلا معادنی افغانستان هست. دیگه اینو فکر کردیم که هر معدنی افغانستان به صدها میلیون دلار اگر کمک معدنی بزرگتر باشه و سرمایه گذاری نیاز داره و این سرمایه گذاری مجبور هستیم از سکتور خصوصی جذب شه و سکتور خصوصی هم پیش شرط های خاص خودش داره برای اینکه داخل سرمایه گذاری شه و باید او بسترهای لازم پیش از قبل مساعد شود. برای خاطر ما در کوتاه مدت بیشتر تاکیدمون بالای زراعت بود که در زراعت ما بسیار چون تکنولوژی کم نیاز داره، کاربر است. امیال 44% نفوس شما در زراعت کار میکنه،
44% به صورت مستقیم در زراعت کار میکنه و 23-25% جی دی پی شما را زراعت تشکیل میده. به او خاطر تمرکز ما در می هست. و نقطه دیگر می است که زراعت فعلا در کوتاه مدت برای مسئولیت غذایی که 44% نفوس شما از زیر خط 54% زیر خط فقر است و 44% هم در عدم مسئولیت غذایی به سر میبره. ببینن در این مقطع برای زراعت این در بین مثلا 6 سال 7 سال ما به این طرف بریم، بعد آهسته آهسته بحث دیگری هم ما در به این مفهوم نیست که وقتی ما سر زراعت تاکید میکنیم بحث دیگری فراموش کردیم. ما دنبال ازی هستیم که تا سال 2024 1.5% در رشد اقتصادی ما باید نقش معادنی افغانستان باشه. البته معادنی که سهولت استخراجش هست و میتونه که سرمایه‌گذاری به هم جذب شه. مثل که پیشتر مطرح شد موضوع سمنت هست، بعضی مثلا مواد ساختمانی دیگری هست که میتونه در کوتاه مدت مثلا سال اگر بحث موضوعات کلان نفت و گاز و اینا شما میدونید تنها بحث استخراج مطرح نیست، بحث تصفیه ازی مطرح هست، بحث اکتشاف ازی مطرح هست، بحث مطالعات تکنیکی و محیط زیستی اینا مطرح هست، بسیار و یک جزئیات کلان مطرح هست. اما پیش شرط همه از اینها متاسفانه عوامل غیر اقتصادی است که باید روبرو شوند. یکی از اونها موضوع صلح امنیت است که دوستان برچی مطرح کردن و موارد دیگر هست و ما امیدوار هستیم که مشترکاً یک نقطه را می‌خوایم بگم. در هیچ جای دنیا اقتصادش هم تنها با دولت ساخته نشده، بلکه تمام اقشار داخل شدن و کمک کردن.
مثلا مثال
امیان ببینیم که محصولات بله محصولات که در داخل تولید میشه در بسیاری مواقع مرغوبیت بسیار خوبی را داریم. چقدر کمپین شده برای ازی که مردم ما همین مسئولیت را بگیرن که در کنار تولیدات بیرونی برای تولیدات داخلیشان هم ارج بگذارن و تلاش بکنن که در مصوبات خریداریشان او را هم بگنجانن.
در ازیت مننه که چه شاغل بهمن وای دنیا که هم داسینه چ ټوله کارونه دولتونه کوي، خو لیکن دولتونه بستر سازی کوي، زمينه ورته جوړوي، زیربنه ورته جوړوي چې په دې برخه کې شاید که خلک ګیله لري نو په ځای هم ده او په دې کې هم شک نسته. لکه څنګه چې دوی
ګیلهشان بالای دیده است، اما بحث همیست که مشترکاً همه با هم باید پیش بریم. این کار به تنهایی دولت ها هم نمیشه.
بله.
مثل دیگری که مثلا زیر ساخت ها از بین میره، شما میبینین که اگر مردم توجه بکنن برای زیر ساخت ها متاسفانه ما یک قسمت پول پس دوباره بر ترمیم از اون نمیتیم.
بله.
و موارد دیگری
در ازیت من لهم دی کبل زموش واوریدون که چله پکتیا څخه تلفون کړی و که په دې اړه شاغل صفای تاسو نظر څرګند کړئ. هغه دا ده چې حکومت د مالیو په ټولولو کې هم پاتې راغلی دی، البته خلک یې هم نه ورکوي، له خلکو باید واخلي. د حکومت وظیفه ده برښنا شرکت هره ورځ اعلانونه کوي چې د برښنا بل پرې کوي. په ښارونو کې چې دا کار نه کیږي نو په کلیو او اطراف کې به څنګه دا کار کیږي؟ او تر څو چې دا کارونه کې په نور دنیا کې ټول دولتونه په ټاکس او په مالیه چلیږي، په دې برخه کې صفای سپ تاسو څه وایئ؟ حکومت باید څه وکړي؟
غالبا چې محمدین ورور د پکتیا نه دا خبره مطرح کړله، هغوی نور مسایلو تر څنګ مالیاتو ته اشاره وکړله، بلې دا تشویشونه پر ځای دي. یو خو دا ده چې تر هغه راټولولو د مالیاتو د راټولولو دقیق میکانیزم چې ملت هم په دې باندې متیقن شي چې زموږ پیسې په ځای باندې دي، زموږ چې کومه مالیه ورکوو هغه بیرته زموږ په منافعو باندې هغې نه استفاده کیږي، که دغسې یو دقیق میکانیزم او تضمین ملت ته ورکړ شي او بیا د هغې نه وروسته ملت ته آګاهي ورکړ شي خلکو ته چې ستاسو مالیه
اکثرا مالیه هغه خلک نه ورکوي چې په دغه مشکل نه لري بلکې زور لري نه ورکوي. عموماً داسې ویل کیږي.
دا خو دا دی خبر ته ضرورت راتلله ما چې یعنی عمدتاً دا موضوع د زورورو خلکو د فساد دی چې مخکې ورته به امن صاحب اشاره وکوله. دا اړخ د قضیه یو طرف ته، خو که موږ د وړو کوچنیو مالیه ورکوونکو نه ونیسو تر لویو مالیه ورکوونکو پورې ټولو ته زه فکر کوم چې دا دقیقه ده چې موږ میکانیزم دقیق سیستم ولرو دې لپاره چې موږ مالیات څنګه راټولو او بیرته د دې د شفافیت او د دې حساب دی هغه مولرو میکانیزم مولرو چې موږ بیرته وایو چې دغه مالیات را ټول شوی دي په دغه فلان سکتور نه را ټول شوی دي او بیرته دغه په کم زی باندې موږ لګو تر دې پورې چې خلک هم په دې باندې متیقن شي او د فساد تبن چې هغه لوی مالی ورکوونکی هغه چې
گپایتان معقول کل گپا خو معقول است. اگر از این مالیات برای داتم پول جمع شد و بازم میام دفیصاد داری بر مصرف از وا میره و باز پلچک و پل پلچک جور نمیشه. خو خیر، حالا یک مسئله دیگه استاد، یک نتیجه گیری خوب شد. یک وقت همون فکایی که پیشتر گفتیم که بسلا زراعتی سیاست صنعتی ده ایچ یک چیز دیگه در دوران داوود خان برآمد به نام اقتصاد مختلط گفته که یعنی از کلش استفاده شد. همچنان در تعریف اقتصاد یک کلمه که اول ما یاد گرفته بودیم و ای بود که یعنی با کمترین مصرف بزرگترین حاصل به دست آوردن را هم اقتصاد گوینده تر یک چیز هم میگفت یک استاد ما مثل شما. منتها حالا اتر یک چیزش که مچم صنایع شوا و معدنیات شوا که زراعت و پل و مل و تگپار اگر دادن پشتش نگرده، اولین چیز ای باید باشه که چطور وضع اقتصاد خوب شوه، چیزای زودرس زودتر شوه. مثلا گاز یک وقت استفاده و تیار بود او سرش کار شوه، حاجت از این نیست که حال دیگه بریم کورا را شکاف کنیم و دیگه چیزا را پیدا بکنیم. از او خاطر یعنی مثل که در دیگه ممالک هست مثلا یکان شفای اقتصادی بودن مثل بسمارک و مچم کی در افغانستان اتر یک کله اقتصادی نبرامد. اگر برامده مثلا آقای غنی بسیار خوب است منتها او رام نمیمانن یا او هم دقم صلح هست که طالبان صاحب نی. از او خاطر پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شود که وضع اقتصادی خوبتر شده برای مقصد؟
من مشخصا جناب نظر صاحب روی چند مورد تمرکز میکنم. اول بسترسازی است که عمدتاً مدیریت ازو بخش را وزارت تجارت و وزارت محترم اقتصاد مدوش داره که اونا در عرصه اصلاح قوانین و دیگر مسائل اونا تمرکز بکنه و این پروسه را مدیریت بکنه. خوشبختانه که باز انکشاف پایدار مو پلان انکشاف پایدار افغانستان ازدیجی هم وزارت اقتصاد او را مدیریت شداره و پیش میبره، همچو مسائل دیگری که هستن در عرصه سرمایه گذاری و دیگر در عرصه اصلاح قوانین تمرکز شوه. دوم که عمدتاً کل ملت و دولت دو شامل است و محو یا کاهش فساد اداری است. محو اگر بگویم ممکن کمی با چالش خود مواجهیم، ولی کاهش هم میتونیم که بگویم که ما 1% دقیق را تعیین بکنیم که تا این مدت ما چقدر با چند فیصدی فساد کاهش بدیم که دو ملت و دولت هر دویشان مسئول است. قسمی که برادر عزیز ما پیشتر گفتن که وزیر صاحب اقتصاد وزیر صاحب زراعت تبدیل شه و کل مشکل حل میشه، ما مو عمدتاً مو حدیث عمده را میگیم که اعمالکم اعمالکم. اگر ما سالم شویم خداوند دیگه انشاءالله که یک حاکم سالم و غیر فاسد سر ما حاکم میکنه. و سومی که تشویق سرمایه گذاری روی معدنیات و بخش سکتور زراعت و مالداری افغانستان است که در این عرصه زیاد کار شوه. و حتی متاسفانه که یک پیام را ما به وزارت زراعت میدهم وی که بعضی پروژه های بزرگی که از پلان 5 ساله شهید داود خان وجود داشتن متاسفانه امو پلان ها هم به امو شکلش ماندن و او کمش که جورو بودن اونا هم به طرف خرابی رفتن. متاسفانه که قسمی که پیشتر سوان صاحب گفتن که امو واتر تیبل سطح آب هم پایین رفته میره و مردم از او جواب کشیده میره، ولی آبهای فراوان طرف همسایه ما میره. در این عرصه اونا توجه زیاد داشته باشه و سرمایه گذار مشخص دهو شوه. و دیگه موضوعیش که هستن استفاده موقعیت جغرافیایی به عنوان پل ارتباط میان آسیای میانه و آسیای جنوبی هستن که ما میشه که روی عزیز زیاد قسمی که دستاوردهای بسیار زیادی را دهی چند ماه و یا چند سالی که دهی حکومت داریم دهی عرصه زیاد دستاورده داریم سری عزیز زیاد فوکس شوه که ما بتانیم نتایج خوبی را از دست دهی عرصه داشته باشیم. و نقطه اخیر این که امنیت مادر کل همی مسائل هستن که وقتی امنیت باشه میشه که کل مسائل حل شوه و تلاش و سعی که
صافی سه محترم عزمی نقطه آخرتان گپ خاتمه بتیم انشاءالله امنیت میایه. شما نام خدا غیر از استادی در اقتصاد ملام برآمدین کل مسائل گفتین به ما. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولته اقتصاد پانتون آشنا، محترم آقای سهراب بهمن سخنگو و مشاور وزارت اقتصاد، محترم آقای اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت که چند لحظه با ما بودن. از کلتان یک جان تشکر. همچنان از همکارای ما که امروز با ما همکاری کردن، آقای میرحمت صافی، آقای بلال و در کابل وایس کاکل عبیدالله عبیدی، از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
چی حسرت حسرت ساحل چی ساحل ساحل دریا چی حسرت حسرت ساحل